تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خپرونه مو د یو ساعت لپاره ده چې دوه اونیز پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي، د لوبو میدانه او د ګوډې اچار. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. په پیل کې خبرونه چې مرضیه احمد زیل ولی
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټو حملو په بریدونو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي او د پاکستان حکومت د سیف د چلدرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. پورا خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی د خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره تېر ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی آزادي رادیو ته وویل
دیو د افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول ترسره کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم په پرې خپلې مرستې بندې کړې دي. د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالي مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل ښودل شوي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسي جرګې کار سهم یوه اونۍ وروسته، یعنې د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې ولسي جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وایي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې پرون د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې 9 وسلوال مخالفین ووژل شول.
بالا بلوک کې څو نفر مړی دي او ګمان کوم چې نه زخمیان وړي دي. څنګه چې پوکا سړي د څکین زخمیان سره په ورو کې را بلندې او د دوکین کې او پښترو کې موږ یو اردو ملي شهید درو.
خغلی ننګ زیاته کړه چې په پشترود ولسوالۍ کې کله ناکله نښتې دوام لري. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی ادا کړي چې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیه قماندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبر کوي. عبدالحبیب سید خیل آزادي رادیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبه د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې ووژل شول. د سید خیل په وینا د غلوتکو په دانګام او وټپور ولسوالیو کې د سخت دریځو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلې او د پیژندنې وړ نه دي. او د هم د ځینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلدرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. د خبره د یکشمې په ورځ یو لوړپوړي چارواکي کړي او هغه هم په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وو مرستندویه ډله به ځپي د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 لسمه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یوه ورځ وروسته د کورنۍ چارو وزیر یو شمیر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورنې کړې او ویل چې دغه مؤسسې به وتړل شي. هغه نه د دغو مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې ده ورته اشاره وکړه. د حکومت په یو مکتوب کې چې محرم بلل شوی او کاپي د جون په 12مه رویټرز لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط هم اسوسییټډ پریس اژانس د حکومت د پریکړې په اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویان سعید احمد ویل دوی د دغه پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ څه نه دي اوریدلي. سیف د چلډرن له هغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې وه چې د سی آی ای لخوا ګمارل شوی و چې د اوسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه د همکاري په نتیجه کې نوموړی پیپټابارت کې ووژل شو. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یکشمې په ورځ ویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، سکواترونه، ماشینګنې او تونلونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا د داعش تکتیکي ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایچی، فلوجه، بغدادی او مخمور باندې شوی دی. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرض په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غرض کوردي چارواکي او یو سارون کې ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د هغه ستراتیژیک خارګوټي په لمنو کې سنګرونه نیولي چې د سوریې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چارواکو ویل کوردي ځواکونو د خپلو متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملتیا د تل ابیز خارګوټي پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړي دي. دغه خار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کیږي چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره له گاوند ترکیې څخه نوي وسلوال لومړی همدې خار ته ننوځي. او د امریکا هم متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سخت دریځ مختار بل مختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پرون وخته د یو امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ویلي چې بل مختار او نور سخت دریځ وسلوال په اجبدیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده په خونه غړی او د افریقا په شمال ویدیس کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. د 2013 کال کې د الجزائر د غازو په تاسیساتو کې د وی خونړی حمله په طرح تورن شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د بدغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له دریو کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي، خو د فواید عامه وزارت یو چارواکی وایي په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. د خوست چارواکي وایي د وسلولو پر ضد اقدامات روان دي.
موږ خپل عملیات ترسره کوي، د اوس هم نن هم د تاسو راغم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو ستاسو د خلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
خو اوس د خپلې لړۍ درخکاره کوم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تخته چې پولیسان راغلل.
وای 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 وای.
ترې ولو صبح جو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسی جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. جزئیات له نوریاس نوري نوري.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسیږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسی جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او که نه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرګه
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکي او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي، په دې معنی چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي ترڅو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو، د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسی جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسی جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسی جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 تر 2 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال ښاغلی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقې یو له مهمو مادو څخه ده. د دغې مادې نه عملي کېدل یو له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې بندې کړي او له مالي پلوه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي د دغو انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. به همدې جمهوری ریاست دیوان مرستیال
رئیس جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی را.
د افغانستان ولسمشر ویل چې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړي چې د ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې زرو مسلکي کارکوونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بل ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې دا هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و، د پیسو او بودیجې د نشتوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بیرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډیر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د نوریاس نوري په رپورټ کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسی جرګې 14 کاري دوره څخه کم یوه اونۍ وروسته پای ته رسیږي. په ولسی جرګې کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک چارې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټاپه ولاړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره له دې چې په میلیونونو ډالر اخیستي خو د پروژې له کار یې لاس اخیستی او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. خان محمد سیند پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وایي د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسی جرګې غړي وایي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسی جرګې غړی منورشاه بهادری وایي
بحث پروژه های سرکسازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان که در سرک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سرک 125 میلیون ډالر خوړل شوي، خو په خواشینۍ سره چې هیچا یې پر وړاندې غږ پورته نه کړ. مربوط وزارت ولې په دې اړه جدي عمل نه کوي؟
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیه ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړي چې خپلې چارې پیل کړي. مرمن ایماق وایي چې د دې پروژې د ځنډ له امله دی مسؤلین وپوښتل شي.
موزی سرک حلقوي پروژې ساده نه ای، بالاتر از 500
د حلقوي سړک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیون ډالر لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین دې راوغوښتل شي او پوښتنه دې ورڅخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکی حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هراته شاوخوا 280 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونه سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون 3 کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت څه کم 400 میلیونه ډالر دی او په پام کې و چې په 4 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وایي پر دې سړک کابو 10% کار شوی، خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وایي د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ رالیږ اسانه شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تختولی دي. په عین وخت کې د فائدامې وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملي پرمختګ نه دی شوی، خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فائدامې د وزارت تخنیکی مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تازه خبره تر اوسه نه ده، مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو. پروژه چالانځي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه، بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فائدامې وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د وینې ورکولو کمپاین پیل شوی دی. دغه راز په نورستان کې د سړک بندېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. اخوا په خوست ولایت کې پوځي عملیات روان دي. خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډېدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسي جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدر اعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسي جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي چې د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسي جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسي جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسي جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ولسي جرګې د کار د دوام په اړه به هره پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخیستل شوې چې ویلي دي اجازه به ور نه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
په کابل کې ځینې ناروغان وایي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینې نه ورکول کیږي. هغوی ازادي رادیو ته ویل چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره مراجعه کوي، نو د روغتونونو مسؤلین په مختلفو بهانو د وینې له ورکړې ډډه کوي. په عین حال کې د وینې مرکزي بانک دا یو ناوړه عمل ګڼي. نور حال مرزی احمد زیرا کوي.
کسام د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینې نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینې نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان په تلسمیا ناروغي اخته دي او ماشومان په هرې اونۍ کې وینې اخیستو ته اړتیا لري.
نمیاره مې برن د می شفاخانه میوان خونه میګاسته
میوان د خپل مستوي له لس بجو وروسته مشتاق مراولې چې وینې نه ورته زرقو او موږ له شپږو څخه زیاتو کسانو ته د وینې پاڼه نه ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی او دوه سمنې په دغه ناروغي اخته و. یو ته د وینې لپاره پاڼه ورکړه او بل ته نه ورکړې. د همدې کا په څیر مشکلات ډیر زیات دي.
خغلی محمدی ویل چې یو اونۍ خپل یو زوی او بل اونۍ خپل بل زوی روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره بیایي، خو د دولتي روغتونونو ډاکټران تل د وینې لور کولو ډډه کوي. بل لور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم د وینې د کموالي ناروغي لري. نوموړی هم په دولتي روغتونونو کې دغه ستونزه تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بسیاری از جا په خون منفی ضرورت دارن. یو هفته
ډیری دغه کسان منفی وینې ته اړتیا لري. راځي د غلطه ګرځي خوینه نسی پیدا کولای. زموږ څنګه ته د میوان روغتون دی، له شپږو څخه زیاتو کسانو ته پارچانه ورکوي او وایي چې موږ ځای نه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسی جوړولی. موږ له یولس کلونو څخه دا ستونزه لرو. یو ته مو تر اوو کلنۍ وینه ورکړه خو بیا مړ سو. دا مو دوهم ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې د لارې کرایه نه لري څو خپل ماشومان روغتون ته ویسي.
د دوی په څیر سلګونه نور بېوزله کسان هره ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل تراسي، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې لږه ستونزې نه شکایت کوي چې د جون 14 نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وینې د مرکزي بانک مسولین وایي چې وینې په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني ویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي، نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریک کړي.
خصوصي روغتونونو کې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي غواړم په اړه توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر 15 ورځو پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده څو خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. موږ 50% وینه په رضاکارانه شکل لازم او 50% لپاره ضرورت پیښیږي څو د ناروغ د کورنۍ له غړو څخه ترلاسه کړو.
خغلی رحمانی دغه راز ویل کسان د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینې ورکوي شمېر زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې یو شمېر زیات کسان د وینې ورکول په پروسې کې ګډون وکړي. د خغلی رحمانی په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي، نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو، هغه ښځینه چې د ولادت پر مهال خون ریزی لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې افغانستان تر اوسه 2000 کسان ثبت کړي چې وینې ورکړي، چې په هغو کې 90% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي.
په کابل کې یو شمیر ناروغان شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکارو غړو د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کمپاین پیل کړی چې د رواني اونۍ تر پایه به دوام وکړي. له جلال آباد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
دا د سلیم په نامه د هغه وکلن ماشوم خبرې دي چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او هر میاشت د بل انسان لورینې ته سترګې دي. دی په دې پوهیږي که څوک وینه ورنکړي نور دی د ژوند کولو حق نه لري، ځکه خو سلیم د یک شمې په ورځ د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې ورکولو د کمپاین پر مهال په خواره خوله چې رنګ یې تک تور اغوښتی و له خلکو وغوښتل چې دی د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او وینه ورکړي. دغه ماشوم په خپله تنکۍ خوله ازادي راډیو ته وویل چې د ده خور هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته وه او هغه مړه شوه. د ده په څیره کې مایوسي لورای ښکاري، خو بیا هم دی غواړي چې څو شپې له خپل مور او پلار سره نږدې اوسي. په همدې خاطر ځان لپاره د وینې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د ده په څیر په سلګونو نور تنکي ماشومان هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي چې د 15 ورځو په موده کې او ځینې بیا د یوې میاشتې په موده کې تازه وینې ته اړتیا لري. د ژوند خیریه ټولنې رضاکار غړي وایي دوی په همدې خاطر چې د تلسیمیا او نورو عاجلو ناروغانو لپاره په وخت سره تازه وینه ورته پیدا کړي، د تیرو اوو میاشتو راهیسې له یو شمېر نورو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ د وینې ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او په سلګونو خلک یې دې ته اړ کړي چې وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. د دې خیریه ټولنې په استازولۍ اکرام الله اکرام وویل دا چې د جون د میاشتې 14 د وینې ورکولو نړیوالې ورځې سره برابره ده، دوی دغه ورځ د وینې ورکولو په کمپاین پرانیسته او تر روژې میاشتې پورې به دا کمپاین دوام وکړي.
موږ دغه ورځ د وینې په ورکړې سره ولمانځله. زموږ لسګونه رضاکاران راغله دلته وینه ورکړه او وینه جمع کړه. زموږ رضاکاران به کله چې روژه پیل کیږي تر هغې پورې به راځي، هر ورځ به دلته راځي وینه به ورکوي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغو خیریه بنسټونو فعالیت چې عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي ګټور وباله او په خبره د وینې د کمبودۍ په برخه کې ډېرې ستونزې ورسره هوارې شوې دي.
چون تاسو بهتره مالو داسې د روژې مبارکه میاشت روان ده او موږ په دې حوزه کې او په دې ولایت کې زیات شمېر داسې مریضان لرو چې هغه د تلسیم په ناروغۍ باندې اخته دي او د روژې په مبارکه میاشت چون ګرمي زیاته ده بیا دغه ناروغانو ته د وینې ورکوونکي یا ډونران چې کمیږي نو دغه کمپاین چې تر څو د روژې تر میاشت پورې به ادامه پیدا کړي زموږ دغه ناروغانو په تداوي کې چې هغه په تلسیم اخته دي د هغې مشمول تداوي کې به انشاءالله موږ سره ډېره مرسته وکړي.
د ویلو دا څه باندې لس خیریه بنسټونه په ننګرهار کې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي او د خپلو رضاکار غړو پر مټې په ټولنه کې اړمنو خلکو سره د مرستې دوز ژوندی کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سردار محمد له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په لیرې پرتو سیمو کې سړکونه کنډو کپر دي. هیله ده دولتي چارواکي دغه سړکونه ورغوي. کوچۍ له خوسته په خوست ښار کې غله زیات سوي دي. له کوچیانو یې څو موټره تښتولي دي. پرون یې هم د تورو اوبو په سیمه کې یو سراچه ډوله موټر غلا کړي. له دولته د لویو لارو د ساتلو هیله کوو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د اوبو کم بند نسته. دلته باید یو لوی بند جوړ سي چې ټوله ولسوالۍ بور سره آباده سي. بلوڅ صفای له کونړه ولسمشر محمد اشرف غنی دي تر هڅه مخکې د امن د چنګښت غم خوري. د ولسی جرګې وکیلان یوازې د خلکو حقونه خوري. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي د اوسنی ولسی جرګې موده دي تمدید سي، ځکه اوسنی وکیلان که وزګار شول خلکو او هیواد ته ستونزې جوړوي. محمد وایس له هلمند چارواکي باید د ولسی جرګې انتخاباتو ته ژر تر ژره زمینه برابره کړي. حبیب له روزګانه یو میاشت کېږي چې د ګیزاب ولسوالۍ او د ولایت د مرکز ترمنځ غځېدلی سړک د ترافیکو پر مخ بند دی. زین الله له پکتیکا زموږ د سیمې چارواکي په بیلابیلو نشو اخته دي، دوی به خدمت څنګه کوي؟
دا وستا سوزینی پیغامونه چی دا افغان بسیم شبکی پمرستمو ازادی راڈیو تا را لیجیلی و تاسی ازادی راڈیو تا وریست چی خبرونی دا سهر پر او بجو پیلیجی او دا ماشام تر او بجو دوام کوی دا ماشام تر او بجو روز تا هر ورز پر هم دا غصفو دا امریکا جغ اشنا راڈیو خبرونی او ریدلیسی دو اونیز پروگرامونه پا هم دا خبرونی که در تلرو ورزشی پروگرام دلو بلو میدان او تفریحی پروگرام دا گوڑی اچار دا غرز پا یو مرکه که اوری چی پا خوست ولایت که دا وصلوال پر زد پا وزی عملیات رواندی چرواکی وی چی پا داغو عملیاتو که وصلوال کسانو تا زیاد زیانونه اړولی دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وایګل ولسوالۍ یو لاره د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو پر مخ تړل شوې ده چې دې مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي. د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېره ورځ په جلا غونډې کې کړې ده. کنړ کې د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. د خبره د یکشمې په ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. همدارز د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریز مختار بل مختار هوایی برید کړی دی. د امریکا د پوځ رات وایي چې دغه حمله پرونه وخت د وی امریکایي الوتکې له خوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مولدوویا کې خلکو پرون په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه آزموینه بلل کیږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یوځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ورنږدې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدې. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونه کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/ازادي رادیو. د نورستان د وان ولسوالۍ اړوند د ارنست او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو په وړاندې افغان ځواکونو لاره تړلې ده. دوی وایي چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
گاڑی بند شوې ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
گاڑی چا بند کړی دی؟
گاڑی خو داسې هلته بد امنیتی شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دینه دا حکومت چې دینه گاڑی بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بره کلی دغه ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وایي روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کېدو لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نشي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله، خو ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلکو خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او ویګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ون سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلوالو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلوالو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز کړی.
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې، مګر ملي امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې د خپل خاورې د خپل خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تڼۍ، مسافر او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلودلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریت ځایو باندې حمله وکړې، په مسافر ولسوالۍ کې حمله وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حمله وکړې، بابرک تڼۍ او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې، البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید ووایم چې د خوست قهرمانو په وطن مین ولس د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاورو د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شم. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپل خلکو دفاع کړی ده.
په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنګیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د موساخیل په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل زمونږ د ځواکونو لخوا. طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري، هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هیڅ شی په لاس نه وړل غیر دنه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی OCP کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه درلوده او ښې لاسترانونه لرې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 140 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفتمد یا تردود وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي دغې له مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغږم، په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې درته لرو. د غرض د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې چې د تفریحي پروګرام پیل سي، سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاري د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځ شنبه په ورځ. په اوسنی پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري، او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي. په لومړي سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوي دي. خدای چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس سالی نه واورو. دا سیالي
انتخاب د ټیم ملي و چې موږ غوښتل چې تیاری کې د اتیوشت ولایتونه کارن ترغلی وو او د خپل منځ کې مسابقه وکړه. د دې مسابقې نتیجه دا شو چې موږ وکولای شو چې دوی ډیرش خط تکړه ځوانانو د کانفو ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسف صاحب، د دې سیالو ارزښت څه دی؟
د دې سیالو ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري چې دا ټیم دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته ځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې مثلا بهر ته ځي او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته ویني. لکه چې موږ د اوس اتویشت ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ دلته خر راغلی و د غور، د قندهار، پکتیا، فراه، خوست، ګردیز، پکتیکا، جلال آباد، همدغسې لغمان او پنجشیر، تخار، ټولو د اتویشت ولایتونه دلته راغلی و. دا خپله یو دا اتویشت ولایتونه و چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړه. وکړو دا یو کله شي چې مثلا هغه نشه مسابقه تمام شو د ټول ولایتونه فقط د 22 ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف ستا سوال چې په دې مسابقه کې د 28 ولایتونو لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوبو لپاره د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالي دی، یو ملي فدراسیون ده او ډېر لوبغاړي اشتراک هم کوي او ډېر تاریخچه هم لري. د دې ټولو شایانو په پام نیول سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي؟
زه ته دومره وایم چې زه د ځان نه کوم توقع نه لرم چې هغه خپل غوړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم کې تشویق وکړي هغه د هغه وظیفه هم زه خپل دا دعوت نکوم ځکه چې یو ورزشکار خپل داسې غرور لري چې هغه نو غریز خپل لاس چاته داسې دراز کې چې ماته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي اما که خپل څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپل باندې اړیکه لري. اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګرځي چې هغه خپل ورزشکار وي، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي. دا افتخارات هغه څوک راوړي شي چې مثلا خپل مسلکي او متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي المپیک داسې مسلکي سره چې هغه خپله ورزشکاري هغه خپله وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه او برنامه ورکړي هغه سره نشته. زه فقط یوازې کوم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي. یو څوک باید دلته اوس مثلا تربیت بدني سپورت سرپرست لري، باید یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکي چې وکولای شي چې مثلا دا ورزش خو مدیریت وکړي.
ستاسو برنامه ستاسو راتلونکي برنامه دی کونګ فو فدراسیون لپاره سي دي؟
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې چې موږ دا د ټیم ملي مسابقه ونیسو موږ د کابل لیګ برتر کابل کلبونه ونیوله. پس دا هغې نه مثلا دوه هفته پس دا هغې نه موږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقه واخیسته او پس د روژې مبارک نه موږ غواړو چې د ځوانان او نو ځوانان لیگ کابل په سطح کې ونیسو او همدا خو دا لیگ په ولایتو کې هم دسترش ورکړو چې پس د هغې نه ځکه چې فقط یوازې لیگ کولی شي مسابقې د لیگ کولی شي چې مثلا دا سپورت رشت او انکشاف فقط یوازې دا مسابقو دي کې دا موثر کېږي. پس دا غینه مثلا هر وخت چې مثلا دا مراحل تیر وکړي دا کولای شي چې مثلا هر کله چې په هڅه ځي یا دا غینه د بهر نه افغانستان ته افتخارات وروړي که یو ورزشکار څه کوم برنامه ولري. فکر نه کوم چې په بهر کې
دا وکولای شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمای وکړي.
اوس هم راځو د ریپورت په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سرې میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جام نیازیم کې ترسره شوه، د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سرې میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحال هستم با هم تیمی جدید خود تانستم یک مقام به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمیر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادي یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و سایر هم کسایی که در رأس هستند.
خود بدنی روزنی ریاست بیاوایی هر سه چی پا واکی لری هغی انجونو او هلکانو ته برابر کړی دی. په دغه لوبو کې د کابل ښار شپږو ټیمونو برخه اخیستي او دا لوبې به درې ورځې دوام وکړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د سپورت په برخه کې ښه ځلیدلی او توانیدلی چې په ځینو برخو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري، خو د انجونو د والیبال په برخه کې لا هم ځینې ستونزې موجودې دي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیر کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیر کړه کور دی ودانوي، بې امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي. په دا ټولو برسېره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه در اورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی مې بچی دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار 8 بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پېژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویري. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم مېرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نشي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د ازرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي، او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي، او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12 نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي، او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي. سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري، خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورۍ سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. او هلته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زوړ تشناب دی چې نن یې سمټ کړې سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمود، بیا سنگ ولاڑی
سوکو درسی ساتو نہ موٹول خالی ہو تفریح کرا وہ تختی دم ما ویل رازا کلک سترگی ہو سرو
یو آج سترگو سرو ولو ترا تختی دلے او کل چا سرو واداب لاری
پو وادو پسې مګرزا که په موبایل وادو پسې وګرزو نو سپینګری بشو زکه هر ورځ د دروغو وادي وي لکه چې تم د ما په مرز اختای
ونو اوس خدغه مرز هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان نیولې دي خو پام کوه چې پولیس در باندې رانه شي
بیغام اوسا شوکان لزمریانو څخه هم نه ویریږي دا خو لا پولیسان دي دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو
څو ورځې خو نه ښکاری دي لکه چې کوم بل ځای دې تارز غلولی وه
څوک ورورا ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخه درېدم
څنګه وه نتیجه یې ورکړه که نه
ښه وه خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه
یعنې وی وهلې
وې نه وهله د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم للویدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي که اوس دا خپلې ډډې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي
ولې
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي
هله تښته چې پولیسان
راغلل
دیخوا گورا تا توایم لکو را ترا گورا
چا توایی؟
تا توایم ولی زره نلری شو دومره پا کبر روانه ای
زمخ دیو رکره لو دا انسانا احمق بی ترویه
هر سمره کنزل چه کوی ویه که خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بے شرم انسانا، لگ و شرمی گا؟
با شرم پسی مگر زا، یہ واضح دے دے تیلیفون نمرہ راکا
لچانا لے موبائل نمرہ گواڑے
ساجد آتا؟
بوز، تا دماد خوش آنی ولی دا؟
رو را، ہم دا دے احمق بچائی را پسیوی، ہارا راز میں زورا وی
دیرو بخا ساجد، ما نا پیجندہ چی دا بستا خور وی
اس بایدر او پیجنم، تا ودرے گا
سلمان خان سے جوڑ کر آئی ہوں بھائی سے پارٹی گھر دیا
اس دگا کسان ہوا ہو رہے
پخپل ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنگ پتلون مې واخیست کنه هغه خو خپل سودا خرڅوله چې دومره شپتونه یې ونه کړي کله څوک اخلي سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو را واغوست داسې یې غو نیغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ د یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویلې چې اوس هم دغه ډول تنګ پتلونونه مود دي هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي په موټ څه پوهېږي خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړه او نه یې هم رد بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلونه مو اخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي ما هم ځان پکې ورواچاوه تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چپ کړ خو اخر له ټوپ هم ولوېدم درې دلای هم نه شوم ځکه د خلکو داسې ټیله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پیسې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم دکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهیي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي هسې د پیسې ارامې وې چې پې ورکړې دي ما چې د پتلانه چیرې پیسې ولیدې ډېر خپه شوم ښه و چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی وو که نه څومره به شرمېدلی وم د دکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې د مونږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي خو بلام ونه واهه خو د ما دغه مغازهیي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست همدلته په دکان کې مې هغه مغازهیي وویست او دغه لیلامي مې واغوست ځکه هغه په دغه شکېدلي حال د اغوستلو نه وه له دې لیلامیو له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګډ شوم چې غټ یا وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون ترې خلاص کړم د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه له هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي خو د خلکو یوه زوروره ټیله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چیرته لرې یې وغورځوي د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی حسین حکمت مسکا احساس او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 لس 1 کندهار 2 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
وسال کبھی براش دل ہجران پتور شوکی
جہان دے حسرتونا ددت مند پاسینو کے گر سا کبھی براشا دل جان پتورش کو کے جہاں دے حسرتونا دے جہاں